کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پیل سوې او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری حمل د میاشتې 22 مچې د 2023 کال د اپریل لې ول سم سره سم ده. د ازادي رادیو د سهارنی خبري مجله ظفر بازاهر درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت مجله کې دا مطالب لرو: افغان ځوانان وایي دوی ته باید د هیواد په مهمو سیاسي غونډو کې ځای ورکړل شي.
هغه اساسي بنسټونه باید له منځه لاړ نه شي. راتلونکي کومې غونډې چې کیږي په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي او ګډون ولري.
له طالبانو سره د افغان دولت احتمالي هوکړې وروسته به د افغانستان د بیا رغونې په برخو کې د هند رول همداسې پاتې شي. سیاسي څېړونکي وایي
که چیرې دغه ډیل په داسې شکل وشي چې ډېره ونډه په نحوي ډېر کنټرول پاکستان ته ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرامه کینی.
د ژوند پرنګونو کې اوري
زمالو یې هله همدا د خلکو ته ملي ویلارې مرسته ورسیږي. زه غواړم له همدې لارې د میرمنو لپاره خصوصا مرسته وکړم.
دا او نور وروسته خلومړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور پر کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په هرات ولایت کې دوی مهمې لارې د هرات اسلام قلعه او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل شوې. او په برما کې د ډیموکراسي پلوه معترضانو د ځپلو په یوه تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو څخه باندې اتیا تنه وژل دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دغه وزارت کې د ګوزان د لمنځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د وسلوالو طالبانو سره زمنګ د خبرو لړۍ جاری ده ترڅو هغوی په دې قانې کړو چې په خپل سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه وامدار اس په سیمه او ساحو کې زمنګ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
شغله راسخ وای د ګوزان ضد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیون ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې پاتې کیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکه نیولې و چې د په خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخیستل کېده. مجاهد وای دوی اوس هڅه کوي چې له دې کمپاین سره همکاري وکړي. د ګوزان ضد واکسین تازه کمپاین چې په دوه ډیر ولایتونو کې عملي شو تیر جمعه پای ته ورسید. په دایکندی او بامیان کې د کمپاین د هوا د خرابوالي لپاره عملي نسو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې شي چې د خوست په صبري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان مرمۍ یو شڅه او یو ماشوم وژل دي. د دغه کمیسیون وایند زبیح الله فرهنګ پرون شنبه رسنیو ته په سوال پیغام کې وویل په دې پېښه کې چې د وری یا حمل پر اوه مسوي شپږ نور کسان ټپیان شوي دي.
هر دو جانب باید
دواړه خواوې باید د افغانانو غوښتنې ومني او اوربند وکړي. له بلې خوا له افغان دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په حقیقت موندنه د عدالت په تامین او خلکو په ساتنه کې مخکښ شي او په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
په خوست کې امنیتي ځواکونو د ملکیانو د مرګوب لپاره څه نه دي ویل، خو د مارچ له 13 تر 19 میې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی و. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست تیرونی ویل و چې د خوست په صبریو، باک او ځدی میدان ولسوالیو په عملیاتو کې د حقانی شبکې ځینې غړي وژل شوي دي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام کلا او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل شوې. دغه لارې له یوې اونۍ راهیسې د هغو کسانو د تحسن له کبله تړل شوې وې چې د اسلام کلا ګمرک په وروستۍ اور لګېدنه کې زیانمن شوي دي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل
فعالیت در شورای
د هرات اسلام کلا او هرات کندهار ترمنز د لوی لارو فعالیت لسره پیل شو. د پارلمان او مالی وزارت د هیات تر سفر او د هرات ولایت چارواکو تر خبرو وروسته دغه اعتصاب او تحسن پای ته ورسید.
د ولی وایند وای دغه تحسن په دې ولایت کې د خوړو او نورو موادو د بایول وړېدو سبب سوي. د تحسن برخوالو چې د دلوي پر 25مه په اور لګیدنې کې زیانمن سوي د زیانونو د جبران غوښتنه درلوده. سره له سبا دوشنبه د تورخم ښارګوټي لاري په قاچاقي ډول د پندو یا وړو بارون وړل راوړل منع کیږي. د ننګرهار د ولی وایند اتاولا خوګېنی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه مسافرو ته د اسانتیا برابرول په هدف سوي ده.
نګرهار والی د تورخم خرګوټي مسولین او یو شمیر سوداګرو سره د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ څخه به د تورخم خرګوټي لاره هیڅ ډول غونډې وړونکې تګ راتګ ونه کړي. هغه چې سرغړاونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند ترسره شي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون ویلي چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم ښاروال کمیسار د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. سموږه ازادي راډیو ری په برما کې د دیموکراسي په لومو مترزانو د ځپلو په یو تازه اقدام کې د دې هواد امنیتي ځواکونو سباندي اتیا تنه وژل دي. دغه تازه پېښه په پاګور شار کې سوي ده. راپورونه وايي چې هم پېښه د جمعې پر ورځ سوي خود تلفاتو خبر یو ورځ وروسته ترلاسه شوی دی. برما یا میانمار د فبروري له لومړۍ نیټې څخه چې پوز پر ملکی حکومت کودتا وکړه د پراخو کودتا ضد مظاهرو او ناکراریو شاهد دی. په برما کې د سیاسي بندیانو سره د مرستې او څار یوې ټولنې په خپل راپور کې ویلي له هغه وخته چې پوز واک ته رسېدلی په دې هیواد کې لږ تر لږه 900 کسان د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. د جرمني د پارلمان غړو د روسیې د حکومت له سیاسي مخالف الکسی ناوالني سره د مسکو چلند هدفمند شکنجه وبلله. دغه پارلمان د شکنجه د مخنیوي لپاره د اروپا له ځانګړي سوي کمیسیون وغوښتل چې په زندان کې له ناوالني سره تر سره سوي چلند وڅېړي. د جرمني د پارلمان غړو په ویلي کې چې پرون شنبه پر فیسبوک خبر شو له الکسی ناوالني سره چلند د شکنجه د مخنیوي لپاره اروپایي کمیسیون له کنوانسیون سره په ټکر کې وبلل شو. په لیک کې راغلی چې روسیا هم د اروپای شورا د غړي په توګه د دې کنوانسیون یو غړی ده. د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالني په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه د ستنېدو سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. هغه په یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو مسموم کړای شوی و چې بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږل شو. او د چین یو چارواکی وایي په دغه هیواد کې به د روان 2021 میلادي کال تر پایه د کورونا ضد واکسین د تولید شوي ډوزو شمیر له 3 میلیاردو واوړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون یو چارواکی چې د کورونا ضد واکسین د پرمختیاي پروژو مشري هم کوي پرون د چین په سچوان ولایت کې د وی غونډې پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په چین کې د کورونا ضد د جوړ شوي واکسین لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 19.5. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8. کندهار کې اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 28.2. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29.9. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 29.1.
خبرونه ته ځل بیا شرغلی د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلوري. د ځوانانو یو بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استاذ غوښتنه وکړه چې د استانبول په غونډه کې د ځوانانو ګډون یقیني کړي. زلمی خلیل زاد چې پرونی له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره خبرې وکړې. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ له غړو سره هم وکتل. بلخوا د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د استانبول غونډې لپاره د طرحو پر توحید د دوی غونډه نن یک شنبه هم دوام کوي. صالح محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ وایي دوی غوښتنه لري چې د استانبول غونډې په ګډون د افغانستان په اړه په جوړیدونکو مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو ونډه یقیني سي. د دغه ګروپ غړو پرون په آنلاین غونډه کې د افغانستان لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره د سولې پر موضوع بحث وکړ. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادي راډیو ته وویل دوی په پرونی غونډه کې د استانبول غونډې تر څنګ په مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
په دې ناسته کې د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر ګډون باندې ټینګار وسو. مونږ همدا ډول د نوی نسل او ځوانانو اندېښنې شریکې کړې. ټینګار مو پر دې وکړ چې افغانستان نظام همدا ډول هغه اساسي بنسټونه باید له منځه لاړ نه شي. ژر تر ژره راتلونکي کومې غونډې چې کیږي یا هم په ترکیه کې راتلونکې غونډه چې دا د افغانستان سولې په تړاو، په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي او ګډون ولري.
زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم د استنبول د کیدونکو غونډې ترڅنګ د سولې بهیر د چټکتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په استنبول کې د افغانستان په باب غونډه د اپریل پر 14 پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د استنبول په کانفرنس کې لا هم د طالبانو د ګډون په اړه پریکړه نه ده سوې. بلخوا په دولت کې دننه د استنبول د غونډې لپاره د یوې واحدې طرحې پر برابرولو هڅې روانې دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ولسمشرۍ د ماڼۍ ترڅنګ د نورو اړخونو له طرحو یوه واحده طرحه برابره سوې چې پرون هم په یوه غونډه کې وارزول سوه او نن یکشنبه هم ورباندې غونډه کیږي چې نهایي او تر تصویب وروسته د استنبول کانفرنس ته وړاندې سي. د دې شورا ویان فریدون خوځون پرون ازادي راډیو ته وویل
چې کله د دې د تدقیق چارې ترسره شوې دا به د ملي مصالحې د عالي شورا رهبری کمیټې ته د تصویب لپاره ورزي، او کله چې هلته تصویب شو نو دا به د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحد طرح او سند وي چې د ترکیې نسته به وړاندې کیږي. په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. موږ امیدوار یو چې د ترکیې نسته د افغانستان د سولې لپاره سو مهمو توافقاتو رامنځته کېدو باعث شي چې په افغانستان کې لومړنۍ موضوع د جګړې د توقف او د اوربند تامین دی، او په نور موضوعاتو باندې د اساسي او رغونکو بحثونو هیله لرو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څېړل سوې ده. شغلی خلیلزاد د تیر میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړې وه.
خبره د افغانستان د سولې د هغه څه چې یوازې افغانستان نه بلکې د سیمه هیوادونه هم ترې اغېزمنې دي. ځینې بنسټونه او یو شمېر افغان سیاسیون د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند رول د پاکستان سیاست سره تړلی بولي. دوی وایي د هندوستان پالیسي د افغان سولې لپاره واضح نه ده او زیات وخت یې په سیاسي ډګر کې د افغانستان له لارې د پاکستان پر وړاندې خپلې ګټې خوندي کړې دي. خو دوی بیا له اقتصادي اړخه هندوستان د افغانستان لپاره یو ښه همکار یادوي. زما همکار په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی.
هندوستان د ستراتیژیک او سیمایز ملګری په توګه د افغانستان په بیارغونې د وسلوالو ځواکونو پر روزنې د اوبو برېښنا بندونو په جوړونې او د ښوونې او روزنې په برخو کې په تیر یوه نیمه لسیزه کې لږ تر لږه د 4 میلیارد ډالر څخه زیاته مرسته او پانګونه کړې ده. اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالات په ځانګړي ډول د سولې خبرې له بل هر وخت څخه زیات د بحث وړ دي، پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په رښتیا هم له افغانستان سره په سیاسي ډګر کې په ځانګړي ډول د سولې په پروسه کې یو ښه دوست پاتې شوی کنه؟ په امریکا کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هند په افغانستان کې تر اوسه ډیر خرول لوبه ولای دی، او تر اوسه د جمهوریت څخه مثلا د سولې څخه د دیموکراسۍ څخه په افغانستان کې پلاوی کوي. او زه فکر کوم استانبول په ناسته کې به هم د هند دریزم دغه وی چې د او کچیرته راتلونکي داسې شي چې کچیرته دغه ډیل یاد په دغه شکل وشي چې ډیره ونده په نحوی ډیر کنټرول پاکستان ته ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرام کینی.
خغلی احمد زای زیاتوی کله طالبانو سره هر ډول هوکړه کې به ټول اړخونه تر څارو چیرډن لاندې وي. خو آیا هندستان پرختیا هم د افغانستان د قاضي یو مهم لوبغاړو څخه دی؟ د ځینو شونونکو په باور هندستان په افغانستان کې د خپل ګټو او د پاکستان په خلاف د سیاسي نفوذ پلاټه کې دی. د دوی د تحلیلونو لمخې هند نړۍ او سیمه د یو اقتصادي او نظامی قدرت په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د جیوپولیټیکي سیمهیز امنیت سیاسي نظامی اقتصادي او سوداګریزو ګټو د خوندیتوب په لټه کې دی. د دغه شونونکو د شننې پر بنسټ هند نړۍ د ګڼمیشته هیواد په توګه د اوبو برېښنا ګاز او طبیعي انرژي کمبود سره لاس او ګریوان دی، او په اقتصادي لحاظ په سیمه کې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ارزانه بازار او د پانګونې فرصتونه په افغانستان او مرکزی آسیا کې ویني. د دوی په باور افغانستان شاوخوا د 3 تریلیون ډالر په ارزښت معدنونه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونو په کچه د طبیعي ګازو، تیلو او هایدروکاربون کافي زیرمې دي. له بل اړخه بیا افغانستان له ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان سره چې د ګازو، اوبو او سرو زر مهم غنی لرونکي هیوادونه دي پولې لري، چې هندوستان د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره خپل راتلونکی د دغه هیواد له لارې خوندي احساسوي. په سیمه ییزو مسایلو کې پوه او څېړونکی داود مایر ورته مسلو ته په اشارې سره وایي هندوستان د پاکستان سیاست ته په کتو د افغانستان په ټولو قضایاو کې خپل رول لوبوي.
د افغانستان لپاره که چیرې مونږ هند او پاکستان مقایسه کړو، د پاکستان سیاست د افغانستان لپاره متضاد واقع شوی ده، یعنی د افغانستان ضعف د پاکستان په نفع ده. او برعکس که چیرې مونږ د هندستان قضیه را منځته کړو، نو مونږ د پاکستان سره مستقیم متضاد منافع نه لرو. یعنی که چیرې د مونږ هیواد انکشاف کوي په ځینو برخو کې، یا نو د هند لپاره کوم تکلیف نه ده، هغوی ته کېدای شي دا یو فرصت وي. خو د مونږ رشد او انکشاف د پاکستان لپاره متاسفانه یو چالش ده، یو ضعف ده، یو تشویش ده.
دا تحلیلونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې په کراتو کراتو پاکستانی چارواکو په هندوستان او هندیانو په پاکستان د افغان سولې په برخه کې د لاسوهنو تورونه پورې کړي دي. خو د افغانستان په قضیه کې د هندوستان پر وړاندې د امریکا ټینګار له هغې وروسته زیات شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تیرو دوو کلونو کې په ځلونه د افغانستان په ګډون پاکستان او هندوستان ته سفرونه وکړه، او په هر ځل کې د هندوستان ونډه مهمه یاده شوه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خلاصه راډیو او دوستان اوس به له اسمت څاروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
بزنس ستاندرد ورسپانې د سپینې ماڼۍ په قولي کلی چې ولسمشر جو بایدن غواړي چې د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. د دې ورسپانې له مخې بایدن غواړي چې دا یقیني شي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو پر ځای نه بدلی شي، او له دې هیواد به پر امریکا او متحدانو د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. ورسپانې د سپینې ماڼۍ د ویندوی جن پساکی په قول لیکلی چې ولسمشر بایدن په دې اړه پریکړه په نړۍ کې د خپلو شریکانو په مشوره او د خپل ملي امنیت د ټیم په سپارښتنه په داسې ډول کوي چې د دوی ملي ګټې پکې خوندي شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې همداراز ویلي چې ولسمشر بایدن په زغرده ویلي چې د میتر لومړۍ پورې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې اوپراتیفي ستونزې شته. مالیزیا له دوبی سره خبرې کوي چې افغانستان ته د خورما غوړی صادر کړي. بلومبرګ خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر خیرالدین امان رضا علی په قول ویل شوی چې مالیزیا حاضر ده افغانستان ته د کال 15000 ټن غوړی صادروي، خو اوس یې موافقه کړې چې د کال 1500 ټن غوړی صادر کړي. رضا علی دا خبره په کوالالمپور کې د افغانستان له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د بلومبرګ خبرونه پر اساس افغانستان ته د خورما د غوړیو د صادراتو زیاتیده منځنی ختیځ او منځنۍ آسیا لکه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان ته د مالیزیا د غوړیو د صادراتو لپاره ور پرانیزي. او د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا د خپل هیواد د غوړیو د صادراتو لپاره یو طلایي فرصت ګڼي. د مالیزیا مالای میل ورسپانې هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکلي دي چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د مالیزیا د خورما د غوړیو د صادراتو لپاره کېدای شي طلایي دروازه شي. د ورسپانې دا هم لیکلي چې د دوه هیوادونو چارواکو د افغانستان او مالیزیا ترمنځ په نورو برخو کې هم د سوداګرۍ پر زیاتېدا خبرې کړې دي.
اوس په ورسو د غزنی ولایت چیری چې په دې شار کې شاروالۍ یو شمیر غرفې په داسې حال کې چپه کړې چې له مالونو ډکې وي. د دغه چپه سوو غرفو مالکان وایي چې دلته د مور او میرې سلوک کېږي، د ځینو کسان غرفې نړول کېږي او د ځینو پاتې کېږي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
جمعه خان چې له بنجاره مال ډکه غرفه شاروالۍ نړولې د فریاد کوي. د وای شاروالۍ ته میاشتنی قانوني پیسې هم ورکوي او نن یې غرفه هم ورنړولې ده.
دولت سکومه تعرفه ده، کومه پیسې ده تربل دی 1500 زیات راکې په خاطر دې چې مجبور یو چیرې ولارسو. زه سدا کار ونه کوم، ته ما ورته پرې نه دی. زه څوک وښ کوم، څوک ملکم، کوم کار زه وکم په دې وطن کې بل څه ویني. سستخه تورسه په لکه تورسه په زراو کاریګر ولاړی کار نه ورته پیدا کیږي.
دا شنبه پورس شاروالی په غزنی شار کې د لبی دریا په سیمه کې 44 غرپې په داسې حال کې چپه کړی چې لمالو نوډه کې وي. دا دغه چپه سوه غرپو مالکان د اعتراض په توګه راووتل او د شاروالی خلاف احتجاج وکړ. اعتراض کوونکي وایي د غزنی شاروالی په غیر قانوني توګه لمالو نوډه کې غرپې ورنړولې دي. دوی وایي که څه هم چې شاروالی ته تعرفي او میاشتنۍ مالیه هم ورکوي، خو بیا یې هم ورسره دغه عمل ترسره کړی دی. د زیاتوي دلته د مور او میرې سلوک کېږي. دا ځینو کسانو غرفې نړول کېږي او د ځینو پاته دي. زلمی هم د خپلې نړېدلې غرفې څنګ ته ولاړ دی. دی وایي نه پوهېږم چې څه وکړم. د ښاروالۍ کارمندانو ته مې ډېرې زارۍ وکړې چې روژه را روانه ده، کور راپسې دی، خو هېڅ یې ونه منله.
د هغه خلکو غرفې ونه نړولې ځکه هغوی واسطه لري، زموږ یې له منځه پورته کړي دي. تاسو یې په خپله وګورئ، که موږ ملامت یو تاسو وایست. دلته راغلو، فریاد مې ورته وکړ، هیچا مې فریاد وانه
ورېده.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې پسونو نورې غرفې هم ولاړې دي، خو د غزنی ښاروال مختار احمد ملکیار بیا وایي دغه غرفې غیر قانوني وي ځکه نړول سوي دي.
دا غرفې خپل سری وي. موږ مجبور یو چې د وضعیت د خوالي، خاري نظم او بهبود په خاطر دا کار سر ته ورسوو.
که د غزنی ښاروال د دغه غرفو نړول قانوني عمل بولي، خو ځینې نور کسان بیا دا کار د دغه خلکو پر حق تیره یادوي. عبدالحی وایي که نړول کېږي ټولې دې ونړېږي، که نه نو یو شمېر غرفې ولې تخریب کېږي.
دا د دغه مسلمان په غوږ کې ډېر سخت ظلم ده، دومره غټ ظلم ده. علاقه اسرائیل د فلسطین په حق کې دومره ظلم وکړي، دا دومره بشرګان دي چې هغه علاقه بوټونه شي ټول غورځولي، هغه علاقه هغه لیکان یې تیمان دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ښاروالۍ له لورې په سوونو غرفې، څلور ټایره ریړۍ او لاسي کراچۍ ځای پر ځای سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمیو نړیوال مطلب، د ایران ولسمشر یو بار بیا ټینګار وکړ چې هیواد به خپل اټومي وسلو ته پراختیا ورنکړي. حسن روحانی پرون د نوې سنتریفیژونو د فعالیت پیل پر مهال یو بار بیا وویل چې د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي او ملکی اهداف لري. په دې اړه نور تفصیل سلام محمد صالح راکوي.
د ایران ولسمشر پرون شنبه یو بار بیا د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې د تهران پر ژمنو ټینګار وکړ. حسن روحانی د اټومي ټکنالوژي ملي ورځې په مناسبت د نتنس په نوم اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو د فعالیت د پیل پر مهال دا خبره وکړه. په غ راپور کې چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېده، لیدل کېږي چې ولسمشر حسن روحانی دغو پرمختللو سنترفیوژونو ته د اورانیم ګازو د پیچکاري او د آی آر 9 دستګاو د تخنیکی ازموینې امر کوي. د ایران دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې په دغو مراسمو کې د تیر کال پر مهال په اټومي صنعت تر ډیره د درمل جوړولو، برېښنا، کرنې او انرژي په سکتور کې له 133 پرمختګونو پرده پورته سوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې مناسبت په خپله ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د ایران ټول اټومي پروګرامونه ملکي اهداف لري. هغه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته هم اشاره وکړه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
یکی از آثار پر افتخار
د موافقی له بیارمنو نخو یوا دا وچی په ایران کې اټومي صنعت او ټکنالوژي ته کاملا قانوني بڼه ورکړه. دا چوایم قانوني کړه، یعنی د ایران د ملت حق بیرته ورکړ. دا د ایران د ملت حق او هغوی بې ځای ویل چې تاسو دا حق نه لرئ او سرغړونه مو کړې ده.
د رویټرز خبری اجنس په حواله، ورسته له هغې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ، ایران له هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړه چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو. په بیان کې واشنگټن او تهران په غیر مستقیم خبرو کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته په بشپړ ډول د ستنېدو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه خبرې تیر اونۍ پیل سوي او راتلونکي اونۍ هم پر دوام موافقه سوې ده. ایران په وار وار غوښتنه کړې چې ټول نړیوال بندیزونه دې ورڅخه لرې کړی سي، خو په تهران کې ځینو سیاسي فعالانو ویلي چې سمدلاسه د بندیزونو لرې کېدل ناممکن دي. دوی اساسي ستونزه د ایران اسلامي جمهوریت د تفکر په بڼه کې ګوري. سید مصطفی هاشمی تبا چې د ایران د 1499 لمریز کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې کاندید وو، د ایران له دولتي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل
مګر این چې یک روش تدریجی و تفاهمی رو
تر هغه چې تدریجي او تفاهمي چلن خپل نکړو ستونزنه حلېږي. مهمه نه ده چې ټول بندیزونه دي سم له لاسه لیرې سي. که بندیزونه لیرې هم سي زموږ بانکي معاملې ستونزه لري. که داسې وګڼو چې اروپایان وغواړي چې له موږ سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي، دوی به نور په نقدي ډول معامله ونه کړي، ځکه نو اصلي غوټه زموږ په فکرونو کې ده.
په بیان کې د ایران د اټومي تړون په اړه په خبرو کې د اروپایي ټولنې چارواکي د اټومي تړون له پاتې لاسلیکونکو هیوادونو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره پاتې دي. دوی هڅه کوي چې امریکا بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستنه او د بندیزونو کمولو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي.
د پیړۍ هلې
نانم راز محمد توری مغلومر یارم نخوزیت کم او یاو تا دی از آیر شایی بچیم پیاد پاقی که مسکری کرده یه خواتم شیع نده پیاد از آیر شایی بچی که چه مسکنی و ادیر آرامی و یه مرگ و کشتان دی شگر سرنو نه خبری نیو بالا نو جانو داوود چرالی داوود کومو مګر آرام باشیو
سر جان املا پر وکړه
بالا کټ وړی سوکار نو وس پر دارا کمر انسان لا کچرګان او وی ودا که اتا کاتری از کاتری په دا وطن په افغانستان باندې نو درخو کیږي چې داش دار بازار پورسو چکا چکا سو جاته.
د ساده رادیو سهارنی خبری مجله اوري و سم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګزارن ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې شي چې د خوست په صبری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان مرمۍ یوه ښځه او یو ماشوم وژلې دي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام کلا او هرات تورګونډي لارې پرون بیرته پرانستل شوې. د غلارې له یوې اونۍ راهیسې د غوکسانو د تحسن له کبله تړل شوې چې د اسلام کلا ګمرک